السلام علیکم ستړي مشي د مشال لري خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو د یوې نتر دوه بجو د غړې کې د خپل کوربا بنورشان کې پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې یو شمیر کورنی سیمایزو نړیوال رپورټونه لرو د کورنی او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي هم درته وړاندې کوو او په اخیری برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي واوري خو په سر کې په موخه د دې سات تازه خبرونه ته چې بوري ورکا کړی وړاندې کوي
نمړی د مهم خبرونو سره ټکه د افغانستان حکومت سلا سوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړ پروسه بیا پیل کړي د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې د کبالي سیمو لپاره د بشري او جمهوریت کړو غوښتنه سوي ده او بي پولي ډاکټرانو می سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د بریډ پاړه یو ځل بیا د خپلواک پلټونو غوښتنه کړې ده اوس بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت سلا سوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي د خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سلا الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د آسیا زړونو می کانفرنس لپاره وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره غړي خبري غونډې تکړه دي سلا الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه سویو بحثونو په اړه وویل
پیس اند ریکنسلیشن پروسس واز ون اف د مین ائټمز ډیسکسد
د وای پر کوم څه چې بحث وسو په هغه کې یو مهم د سولې او روغ جوړی خبري پروسه و په دې کې د سیمې ټولو هیوادونو په ځنګړي توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا چین او پاکستان رضامندي وښودل چې له افغانستان سره به د سولې راوستو په لړ کې همکاري کوي موږ هیله لرو چې دا خبري اترې به ډیر زر پیل سي او د سولې لپاره کېدونکي هلې ځلې به رنگ راوړي سلا الدین ربانی وویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل سي او له هغه وروسته به پر دې خبرې کیږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنې او شرطونه لري بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیده کاته کړي او د سولې پر خبرو اترو پیلېدو په اړه ورسره غږېدلې ده د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوې ده چې په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان غوندي بلدیتي ټاکنې وسي او اف سي آر قانون دي ختم کړل سي د غوښتنه د چهارشنبه په ورځ نه وخته په پېښور کې سوې ده چې پکې د سیمې یو شمیر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړو په غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند مشال رادیو ته وویل
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډامنٹل رائټس دا ورکوي آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکا امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکې ما نه د امن توقع مکوا
دا په داسې وخت کې دا چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې سوي دي ځینې ګوندونه او قبایلي مشران وایي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي او ځینې بیا د جلا صوبې یا کونسل غوښتنه کوي بیپولی ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د بریډ په اړه یو ځل بیا د خپلواک پلټونو غوښتنه کړې ده یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبه په ورځ سپینې واڼۍ ته داسې خواستلیک وړاندې کړی دی چې 15,00,000 کسانو پورې لاسلیک کړی دی دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر روغتون د امریکا د هوایي برید په اړه د خپلواکو پلټونو غوښتنه کوي دا برید د روان کال د اکتوبر پر 3 نیټه سوی وو په کوم کې چې د روغتون د 14 کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل سوی وو امریکا او ناټو د دې پیښې پلټنه کوي امریکایي جنرالانو تر دې وړاندې ویلي وو چې دا پیښه د یو انساني تیروتنې له مخې رامنځته سوې وه د بشري حقونو نړیوال سازمان او اروپایي پارلمان هم د دې پیښې په اړه د خپلواک پلټونو غوښتنه کړې ده د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوین فلو نومي ناروغۍ له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه سوي دي د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیاری د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړی چې شاید دا ناروغي د هیواد نور برخو ته خپره سي علي اکبر سیاری د روان اونۍ په پایل کې ویلي چې په کرمان کې 28 کسان او د پاکستان او افغانستان پولی ته نږدې سیستان بلوچستان کې 15 کسه د دغې ناروغۍ له امله مړه سوي دي خو په پارلمان کې د کرمان یو وکیل محمد مهدی زاهدی د چهارشنبه په ورځ ویلي چې هلته په دې ناروغۍ کې 40 کسه مړه سوي او 250 نور په روغتونونو کې داخل کړل شوی دی. په عین حال کې د ایرنا په نامه رسمي خبري اژانس خبر ورکړی چې په جنوبي ولایت فارس کې 24 او په شمالي ولایت مزدانران کې 4 تنه په دې ناروغي اخته شوی دی. ترکی په د عراق په شمال کې پر مشکوکو کوردی یاغیانو نوی هوایي بریدونه کړی دی. د ترکی پوځ د چهارشنبه په ورځ وویل چې له شپې مهال تر سره سوو دی بریدونو په 4 سیمو کې د کوردستان د کارګر ګوندونو د کارګرانو د ګوند مورچلونه پنشه کړی دی. خو د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی یو ویاند دهمت اگیت ویلی چې پر درو کلیو بمباری سوی ده او د دوی د ګوند یو غړی هم پکې نه دی وجل سوی. د ترکی د حکومت او دی ګوند ترمنز 2 کلن اوربان دروان کال په جولای کې مات سو او له هغه راهیسې ترکی ځواکونه د هیواد په جنوب لویدیځ او د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر مورچو پرله پسې بریدونه کوي. یاد ګوند هم تر اوسه په لسګونه پولیس او عسکر وژلی دی. عراقی چارواکی وای چې د بغداد په ختیځ سیمه کې د شیګانو جماعت ته نږدې یو ځانمرګي برید لږ تر لږ 8 تنه وژلی دی. د امنیتي چارواکو او سی کارکونکو په وینا په اوبیدی نومې سیمه کې د پیښې لږ تر لږه 19 کسان ټپي کړي هم دي. چا تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی وبې له ریاض مساخیل اوري.
د پنده ارشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د زنی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.30 روپې غستی کیږي او په 1.50 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپې 50 پیسې او 1.55 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.14 روپې 70 پیسې او 1.44 روپې 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 70 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپې 40 پیسې او په 38 روپې 55 پیسې. یو افغان په 1 روپې 70 پیسې او 1 روپې 3 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 210 اغستل کیږي او 208 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه -12 او لوړه 6 درجې، پېښور 2 او 13 او بنو کې 2 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال واورېده. په روانه غړی کې به دغه ریپورټونه واورئ. د ایشیا زړه کانفرنس په ترڅ کې پاکستان ویلي د افغانستان د سولې عمل کې به مکمل همکاري کوي. په دې حق افغان وزیر خارجه صلاح الدین ربانی وایي
امیدوار یو چې په راتلونکي ورځو کې په سولې پروسه کې بدوی راس موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په نتیجه راورسیږو.
په پیښور کې د ملګرو ملتونو په مرسته قبایلی سیمو کې د انساني حقوقو په اړه غونډه شوې. په دې کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک په دې حق لسه نظر لري.
چې کوم آی ڈی پیز د بیزای شوی خلک چې به کور شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کی دي. هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړی خراب نظام هم نشته، بی نظام دی.
هلته د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو یو اتحادیه د اف سی آر خاتمه غواړي او وایي چې د قبایلی سیمو ته د جدا صوبې حیثیت ورکړل شي. نور رپورټونه لرو او د دې غړې په آخري برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هیل کې واوري چې د قبایلی سیمو د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ناهید افریدی وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په بحث کې د خزو نظر ناغستل کیږي.
اکثر چې کمیټیانې جوړې دي هغه کې ښځې لږ دفاع ده. هلته د ښځو شمولیت په کار دی، د ښځو نه د رایت سپوس په کار دی چې ښځې څه وایي دفاع ته ریفام سوالی
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې هر ورځ یې تاسو د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي. د خبرونه د ریډیو تر څنګ د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو .com هم اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، افغانستان وای چې د سولې او روغې جوړې عمل به ډیر زر شروع شي، او په دې لړ کې سیمه ایزو نړیوالو هیوادونو ورسره د همکارۍ هوډ څرګند کړی. بلخوا پاکستان وای د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنی دی، نو ځکه گاونډي او لرې پرتو هیوادونو ته پکار دی چې په دې لړ کې خپل کردار ترسره کړي. په دې حقله د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل دا تفصیلي ریپورت را لېږلې، راځي چې په غړې وورو.
د آسیا زړه استنبول پر روسي پنځمه وزارتي غونډه د شروع پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډه په اخره کې شریکه اعلامیه خبره کړې شو چې پکې د ترهګرۍ او نشي ستوکو د کاچاګ د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترکه، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې د پاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق شو. په دې موخه خپل خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین رباني وې، افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی، او کغواړ چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشن سرتورسي، نو د پاربان نړیلا د سکیورټي، اقتصادي او معاشي ترکه لړکی افغانستان سره نور مرستې کول وی. د کانفرنس په حق لا د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سولې د پاکستان ته په پاکستان کې سولې او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستانی ټولو مشرانو نه مستقیما وریدل، او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سولې او روسي کې بدوی راس موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي، او موږ امیدوار یو چې په
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له دوې امکان دی ډیر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
په نننې غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و، په کوم چې خبرې وشوې، او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو د لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو سو اونو کې د غلړ کې اهم پرمختګ او ویني
سم پوزټیو مووز ان د کمینګ ویکس.
خبري غونډه ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وې چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټوله منطقې په مفادو کې دی. د یو تاسو په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د هر قسمه ترهګرې خلاف دی. د زیاتوي
زنه ګڼم چې څوک دا فکر کوي چې پاکستان ترهګری د ریاستی پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوه کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګری خلاف به د څه فرق کاروایی کړی ده، او د دې څه مثال نشته. خود د مکمل ختمې دوه کې به وخت لګي. کتیرو وختونو کې د چا دغه پالیسۍ و، نو د هغې سره زمنګ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسا په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده، او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغه سلسلې پنځمه غونډه وا. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمائندگانو ګډون وکړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د ایشیا زړه کانفرنس پرون په اسلام آباد کې سرته ورسېد. د دې کانفرنس مرکزی نقطه په افغانستان کې د امن او پرمختګ لپاره همکاري کول وو. د دې کانفرنس د نتیجو په اړه زموږ همکار نوریاس نوری په کابل یونیورسيټي کې د سیاسي علومو د استاد پروفیسر نصر الله ستانکزي سره خبرې کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا دا کانفرنس د افغانستان په هیلو او توقعاتو پوره وخت نوموړې وای.
زه فکر کوم چې هغه توقعات چې د دې کانفرنس نه تلل په ظاهره کې بلې، مثلا د درې اړخیزې خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي شوي دي، افغانستان، امریکې او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یوه جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوا، زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابي کېدو ډېره وخت زمینه وه، او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپل موضوع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چیرې پاکستانیان دا وری هم له دوکې او چلو ول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه د اعتبار کېدلی شي، او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل غړي.
بله، سنګزه صاحب، تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه، دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره دي چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډیرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوې، ولې دې کانفرنس ته راغله او دې کانفرنس ته اهمیت ورکړه. او د اسلام آباد او کابل ترمنځ هغه اړیکم سم نه و. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطف یا په اصطلاح د یو نوې لړۍ پیل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
پاکستان آیا خپل کلاسیک سیاست مکتب یې چې تورستی ګروپونو پروژلو تجهیز او تمویل باندې د سیمو په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ویني، او که واقعا غواړي چې په دې سیمه کې سوله او ثبات وي.
د نصرالله ستانکزي خبرې مو اورېدي. نوموړی په کابل یونیورسټۍ کې د سیاسیاتو استاد دی. بلخوا د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مرګ د خبر نه پاس او بیا دغه د پخلی مخې ته راتللو نه پاس طالبان په دوو ډلو ویشل شو. د یوې ډلې مشر مولا اختر محمد منصور کوي او د بلې مشر مولا محمد رسول نومیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو ویشل به په افغانستان کې د سولې په هڅو څه اغیز وکړي، او آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابره کړي او که څنګه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو، بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمیر وسلوالو وژل کېدو ترڅنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلې طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپل منځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولای شي چې دا حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د ویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي، دغه اختلاف او جګړه چې را روان دی د طالبانو په منځ کې ډېر زمینه برابر شوی دي، او خلک هم په تنګي د دوی لحاظ نه، او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي، هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکي او د سیاسي چارو کارپوه حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلای شي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخ کې وو، او کله چې دوی ضعیفه کېږي دا دوی ضعیفوالې سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي، او همدارنګه افغان دولت دې ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس د طالبان دپاره به موجود نه وي که چېرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وای طالبان د پاکستان په واک کې دی او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وای چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واک کې نه دی. حکمت اعظمي وای که پاکستان رښتونی تګلار غوړ کړي نو په طالبانو کې ویش په خپل د پاکستان هم په ګټه دی.
که چیرې پاکستان هم وغواړي چې صادقانه اوسېږي، دغه ویشلو طالبانو څخه زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنا چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی نو طالبانو به خوښ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي. اوس دغه شی نشته، اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپلمنځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پوښتنه راپورته کوي، بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته شوې داعش وسلواله ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وای دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانه خستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
کموږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو ارومرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي، او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن دای سره یو ځای شي، مخصوصا د رسول اخونزاده تیم دوی د پخوان هم دوی سره لیک لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومې کانفرنس ته په وینا کې وویل، باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او له دې موکو څخه دي ګټه واخلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچ د ملاقات نه پاس خبره شوې ګډه اعلامیه کې راغلی چې پاکستان او هند د خپل منځي مذاکراتو په بیا شروع کولو سلا شوې دي، او په دې کې به د کشمیر د ترهګرۍ د مخنیوي او د سیمه ییز امنیت په شمول په یو شمېر مهمو مسلو خبرې کیږي. په دې حق لا د اسلام آباد نه زمنګا خبريال احمد الله د ریپورت را لګلې.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د هندوستان خارجه وزیر سشما سوراج د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات ورسته یوې ګډې خبری غونډې ته وویل چې دواړو ملکونو دا فیصله وکړه چې د خارجه سکرتارانو په کچ کې دونکو خبرو اترو کې به د جامع مذاکراتو فهرست او طریقې کار ټاکلې کیږي چې په مختلفو مسلو به مذاکرات کله او په کم کچ کیږي. د نوموړي وینا وا،
هم دوه دیشونو سمګر وارتہ پرارمب کرنے کا،
موږ دواړو ملکونو بیا جامع مذاکرات په شروع کولو اتفاق کړو، او په دې مذاکراتو کې به په هغه ټولو مسلو چې پر مخ کې هم مذاکرات شوي نه صرف په هغې بلکې په ځینو نورو موضوعاتو به هم خبرې کوو. او موږ د دواړو ملکونو خارجه سیکرټریانو ته ویلي دي چې یو ځای کښېنه او طریقې کار وټاکي. او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات ودرېدلي وو، نو په بینکاک کې د پاکستان او هند د قومي سلامتي مشیرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته نن چې کوم زموږ ملاقات وشو، نو په هغې کې موږ دا فیصله وکړه چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شروع کوو.
د پاکستان او هندوستان د خارجه وزیرانو په کچ شوی مذاکرات وروسته یو غړ اعلامیه هم جاری کړې شو چې پکې ویل شوې دي چې د دواړو ملکونو خارجه سکرتاران به د دواړو خیزه جامع مذاکرات لپاره طریقې کار ټاکي چې پکې د ماحول سازګار جوړولو نه علاوه کشمیر، سیاچین، وولر بیاج، د ترهګرۍ مخنیوي او امنیت شامل دي. د غړ اعلامیه تر مخه چې هند ته یقین ورکړې شوې ده چې د ممبئی حمله په اړه بعد مقدمو فیصله زر کولې شي، خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری د هند د خارجه وزیر د پاکستان سفر په حق لوایي،
خبر تو اچھی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں،
دغه یو خبر دی چې دوه ملکونه مذاکرات کولو ته تیار شول، او چې کومه ګډه اعلامیه جاری شوې ده په هغه کې اول د ممبئی پیخي خبره شوی، روسو بیا د مذاکراتو خبره شوې ده. مطلب یې دا شو ک پاکستان د ممبئی پاړه هغه کې سی په پینډه کې روان دی، مخ په وړاندې نه بوزي، نو امکان شته چې دا مذاکرات یو وار بیا وزندول شي.
د ذکر دا چې سرتاج عزیز سره د ملاقات نه وړاندې د هند خارجه وزیر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړو، او د دواړو خیزه تعلقاتو په مختلفو اړخونو ورسره خبرې وکړې. یاد دی وی چې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره د نهه پورز اسلام آباد ته راغلی و. دا دی هم یاد وی چې په تیرو دریو کلونو کې د هند کم خارجه وزیر دا د پاکستان لومبۍ دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دیوار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري، او ما خام پښپګو بجو چې د خبرونه سرته ورسیږم. په دې چپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ.
ورزو یو بل ریپورت ته پرون په پیښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته یو دستور شوی چې په قبایلي سیمو کې د انساني او جمهوري حقوقو په اړه سیاستوالو، خبريالانو او وکیلانو پکې برخه اخیسته. دوی د پاکستان د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هیواد د نورو سیمو په شان په فاټا کې هم د مقامی حکومتونو لپاره انتخابات وشو، د انګريزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سی آر دې ختم کړي شي. په دې حق له تفصيل د پیښور نظم خبريال خالد خان راکوي.
دا ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یا یو ان ډی پی په مرسته جوړه شوې دغه دستور کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبالي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوې دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو د پاره بندوبست وکړي او دغه شان د خیبر پښتونخوا پیښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوې خلکو دا پارا دا محتسب اداره جوړ کړی شي
چې کوم آی ډی پی د بيځه شوی خلک شي به کور شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله ده هغه خو اس نه فاټه کی دي هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړی خراب نظام هغه نشته بې نظام دي نو بيخي در په در خوره په سر ګرځي خدای دې وکړي چې خپل کورون تلاشي خدای دې هیڅ په دې باندې دا ورځي وګدي نه کی خو کار کله هر څو پورې دلته کې ناشتي نو په کار ده چې یو متصب نظام داسې جوړ شي چې پی خبر کی او په اروغ ځایونو کې چې دا بيځای شي به کور شي خلک دي چې تل تک یو متصب کی دي چې دې خلکو څخه شکایتونه دي مشکلات دي مسلې دي چې خبر ته وړي او هغه په دې چې کوم کمپون ایڈمنسټریټر دې په دې باندې نظر ساتي
دا پیښور پونتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلی اولس ته هم پوره پوره جمهوریت حق ورکړی شي او دا مقامی حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلی زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي دا شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اعجاز محمد وویل چې دا قبایلی اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي بشري آئینی او جمهوریت حقوق ورکول دي او دا د لپاره د په خوخه دي د قبالي سمو موجوده حیثیت ختم کړی شي
موږ دا خبره کوچ نه خبره اوس د فاټا د سټیټس ده آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فاندامنٹل رائټس دا ورکوي آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه جمهوری رائے دادا ما ته رول اف لا راکه امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه مانه د امن توقع مکو
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبایلی سیمو په حواله د سیاستوالو د پهنتون د استادانو د خبريالانو او د وکیلانو رای راټولوي چې بیا رسته به د یو راپور په شکل کې خبروي خالد خان مشال ریډیو پیښور
هلته د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي چې دوی به د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره خپل تحریک ته دوام ورکړي دوی وای چې اف سی آر دې ختم کړی شي او قبایلی سیمه دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي خو بیا ځنې قبایلی مشران ځان لا د صوبې یا قانون ساز کونسل غوښتنه هم کوي په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسي صدر حضرت ولی پردای مشال ریډیو ثوی چکبیلی ولسته د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ور کړی شي
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټه خلکو لاره هغه بنیادی حقوق حاصل شي کم چې د پاکستان نور خلکو حاصل دي په زبانی زور باندې خو مونږ پاکستانیانو خو په عینی تور باندې مونږ نه حق اخستای شوې مونږ بیس کله د خپل حقوقو نه یو قدم مرستو نشو
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پردای وای چې کبایل د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمیر ګټي با تر لاسه کړي
کوم چرته په صوبې کې زم شو یو خو دا وشي چې کرپشن نه و دا قبایلی علاقہ سیما پاکشی دویم د ترکی په عمل سره چکم دي سو یې سره شي بجلو ټک شي بلدیاتی الیکشن او شي نو موږ بیا درو حکومتونو نه فائدہ خلو د ضلع حکومت نه صوبای حکومت نه او د مرکزی حکومت نه و موږ د پارلیمنت اراکینو چکم دي زند پر هم کنسوزی کولې شي لکه څنګه وسی چکم د ټول ملک لپاره کوي نو ان شاء الله قبول او پکې ډیر زیات خوشاله وي
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاهد شینواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته دی دا هر شی یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د جنسي قسم له بادشاہ وي نو دا د یو کس بادشاہي نه په کار مونږ یو چې د هر یو کلی د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي یو ورچاته خپل حق ته وصولې دو یو موقع ملاويږي
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پردي هم خپل خیالات صدا سره سرګند کړل
د اف سی آر خلاف یو تحریک روان دی بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي مونږ هم هغه سټونه غواړو
او مغه سی هغه غوړو فیسلټی غوړو او مغه سی غوړو څنګه چې بل شهري ته پاکستان حاصل وي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي، خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي او د دوی قبایلی حیثیت برقرار وساتل شي، او چې فاټا پارلیمنټیرین د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې کوم بل جمع کړی و، تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث ته نه دی وړاندې کړی شوی. وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په اتمه نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړه، او قبایلی پارلیمنټیرین وایي چې دوی ته دغه کمیټي منظوره ده او د دغه کمیټې سپارښتنو ته به انتظار کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانې غړې نیمای تر رسیدونکې یو، بلکې ورسیدلو او په ماسپخین یو نیمه بجه ده په پښتونخوا کې راځي چې د بریوال کاکل نه د سات د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. د خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم له سرکار سره ګډې خبرې غونډې ته کړې دي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ماښام د پاکستاني پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدنه کړې او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چارو سره غږېدلې. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوې ده چې په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي ټاکنې وسي او اف سی آر قانون دي ختم کړل سي. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې سوې ده، په کوم کې چې د سیمې یو شمېر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې سوې دي. د پاکستان د سرکاري هوائي کمپني یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپني کارکونکو احتجاج کړی دی. د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د یادې کمپني د دفتر مخې ته راغونډو سوو کارکونکو غوښتنه وکړه چې مرکزي حکومت خپله پریکړه بیرته واخلي. دا لغ وروسته ده چې پاکستان مرکزي حکومت د پی آی ای شخصي کولو بل پارلمان ته وړاندې کړی دی. د پاکستان د خزاني مرکزي وزیر اساق ډار ویلي چې د شخصي کولو مقصد د دې ادارې سمول دی. دا اداره له ډېر وخته په خساره کې ده. امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هیلیکاپټرې د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د چهارشنبې په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده.
دا وو بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په موخه چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپلې داریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي، اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راوند کړي. راځي چې په غاړې واورو.
آج ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي چې هارت اف ایشیا کانفرنس ایجنډا اعلانات او اسلام آباد کې د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتلو سره تړلې شوې دي. ورسپانه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یاد د سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلې شوی دی، او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري په په منصوبو کار روان دي، لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو، پکې د پاکستان د اولی ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په هندوستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بھارتیا جنتا پارټۍ حکومت لونه پس سوشما سوراج اسلام آباد تراتلون کې د هندستان لومبۍ خارجه وزیر ده. ورسپانه لیکي اگر چې هندستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندستان د خارجه وزیر دراتګ لار په پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپانه لیکي چې د سوشما سوراج راتګ د دوه ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ خ پیغام راوړی دی، نو په دې منظرنامه کې لومبۍ سوال چې راوچتیږي نو هغه د پاکستان او هندستان ترمنځ کرکټ سیریز دی.
کم چې د تیر سو اونو نه زنډېدلې دي، او بل مهم سوال د جامعه او مربوط مذاکراتو بحالی ده. اداریه مخکلی کې چې اسلام آباد خواهش لري چې دواړه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي، او نوی ډیلی بغواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورسپاڼه لیکي چې د سشما سوراج پاکستان ته د راتګ نه پاکستان او هندوستان ته د امن یو نوې موقع مخې ته راغلې ده، نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي، چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکراتو نه پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کوم چې د ولسونو په ګټه وي.
دسیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په خپلې ولیکنه کې په اسلام آباد کې جوړ شوې د ایشیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راخستې دي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال لیکلي چې د کندهار په هوایي ډګر د افغان طالبانو ورستې حملې د افغانستان د روغې جوړې خبرو د بیا شروع کولو په اړه ناهیلۍ پیدا کوي. تفصیل له هارون باچا ورو.
د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیر سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس په اوږدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یو بل د باور په ښکاره کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خلیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایی ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حملې د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه ناهیلۍ پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخوا امریکایي وال سټریټ جورنال ورسپاڼې هم په لیکنه کې د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو د وروستۍ حملې موضوع یاد کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایی میدان برید وکړ، او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایی ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. اغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتیري او ټیکداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایی میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکن زیاتوی د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړپړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټرې او جدید جنگي سامان ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په دې حکله د امریکایي سینټ د پوځي خدمات کمیټې ته خبرې کړې دي، خو وایټ هاوس وایي تر اوسه ولسمشر باراک اوباما په دې حکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی، او په کار دي چې اول د عراق د وزیر اعظم لخوا دا ډول مرستې په اړه رسمي غوښتنه راشي. سلطان محمد سرور په دې حق د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګې یو ریپورت وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی، او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بي ساري وسلې ورکړي چې خپل کار ور باندې پای ته ورسوي. آشتن کارتر وویل چې چیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي، امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې حکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د روانې اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادی د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې هم پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم بادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلی ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان یې هم استخدام کړي، هغوی ته وسلی او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل
کړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې حق لې له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتي ده.
I personally reached out. هم دا تیر اونې ما خپل شخصا د ائتلاف د سلويختو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپل مرسته پراخ کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنگ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپل شریکانو غوښتي، ځنګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، پروزنې کې مرسته او نور وسایل دي. Training assistance and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میدانې صفه شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو سپو 2113 4015 ولزرا ات سوا اتیا او پینزل لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته واګي وخت شوه دی د تاندې هلي خبرونه د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې دی وی کارکونکو ناهید افریدی سره د فاټا د آئینی اصلاحاتو د قبایلی خزو جنکو په مشکلاتو خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکو د فرخند اسد
په تاند هلي خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خبرې جنسي د خیر خیګړې دی وی کارکونکو ناهید افریدی سره د هغې په کار خبرې کوو.
د فاټا ریفارم کې اکثر چې کمیټیانې جوړیږي هغه ته خزې د دفاعه اې ته د خزې شمولیت په کار دی. د خزې مې رایت ته به تاسو په کار دی چې خزې شوې د فاټا ریفارم سوالې سره
د دې سره سره د هندستان د فلمی هنرمند ایشوریا رائے په ژوند او کار هم تفصیل درکو.
کی آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
ناهید افریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په فلسفه کې شپاړسم کړي. هغه د مدني ټولنو سره په ګډه د غلطه د خیر خیګړي کارونه هم کوي او د عوامي نېشنل ګوند د فاټا مرستیاله مشر هم ده. ناهید وایي د قبایلي سیمو د نجونو تر ټولو لویه مسله تعلیم حاصلول دي چې په دغه لار کې اوس هم نجونې ډېرې مسلې لري.
سمخ خلا بیا زمونږ جنکی ډیر راوتی سبقونو تا بیا خو لکه زما خپل داري سبق ویلې دي پکې خودي حالات دي ملتنسي په وجه بیا چې کم دی نو ځل مونږ بیا غستون استلاړو نو زه د کیو چې کم دی ما شمان سکول نه لوزلې کیږي او جنکی ډسکرج کیږي ډیر زیاتې نو تعلیم حواله سره هم پرابلم دي. د خزو هغه موبیلټی چې کم نه ډیر لکه چې پیدا حالات لکه کېده ما هغه مفسټیکل شولا نو هاي هلت حواله سره حالات بالکل ټک نه دي اور نور ادروائز ہم کم دینو داغی ظاہر ہے کہ بیا خوا غا ڈیپینڈنس زیاتی دی خزو جی کل ایجوکیشن نے بھی نور مواقع نے بھی دا روزگار نو دا خزو غا ڈیپینڈنس زیاتی دی پسرو باندے اور غیر غا نور مپریس دی نو دا مسئلی لکا پکار دا جدا وقت سری حل کی دی نو دا وقت سری لگی دی زیاتی دی.
ناهید وای په خوالا د خزو ژوند خو او اوس خو د قبایلی میرمنو ژوند بے کورای نور هم متاثر ک
لکه چوس کو ته غوړې نو خو دی هغه خپل کور نه بلته نه لیدل شي کنه دا کو خپل ټول ډسپلی شو د باندې نه خلک راځي خپل یو ځای کې بل ځای کې حالات ورڅ کم دي نو هغه تاسو خبره چې د دې حالات کې کوم ډاکټر سیمل بل ځای یو کار وکړي ا دې کم څه ستر انفراستراکچر چې مو کنه هغه خراب شولو نو هغه حالات ته وجه خو ځان ته هیڅ کوم ډیوټي نه دي ټیچرز بنشي دي ډیوټي نه شي تلې پو یو ورکر سره دا واقعیات کیږي افسر پته چې اې دنه یوه ریبانان ټارګټ کیږي هغه په وجه خورس فور زمونږ د حالات کې کمی د خزو لګری هغه خرابېږي.
ناهید اپریدی وای د قبایلی سیمو جنکو او خوځو ته باید د ملک ته نورو برخه غونډې سہولیات ورکل شي. هغوی سکولونو، کالجونو او د صحت سہولتونو ته ضرورت لري. په فاټا کې د خپل کار په اړه دا وای:
ما خو کنه د فټاو پتا تر د فاټا ډیر تکړه خځې دي، ډیر زیاتې په ټیکلې کار باندې ولګي، نو ډیر تکړه دي. موږ ولې د مختلف ټریننګ دي سلې کړې ورکړې وو، خځو لاخر ټرین شي نه نه باندې په سمولا سلای مشینو ورکړي وو. دا اکه خلکو چې کم دینو ډیر خې تکړه وکا او ډیرو پکې خپل لګ دي روزګار ته شروع کو، نو لکه موږ په دې حواله سره کارونه کوو د خیر خې ګړي بنداري چې خلک په دې حواله سره زماله خپل چې کم دې زیات سنسټیو ويم کم شتا د فاټر ریفارم زو د حواله سره خو دې سنسټیو کوم اکثر د فاټر ریفارم خبرې چې کیږي نو اصل د سړو په حواله سره اواز دي پکې د خو اواز پکې ډیر کم دی. نو زو ويم زیات زیات مخزي اویر کو د سیار په حواله سره د دې د قانون کمی چې کم دی هغه کم نقصانات دي په خزو باندې پاغې کې موږ اویر لسته کو په خزو کې هغه خپل اواز روچت کی یرا دا ریفارم څه په کار دی. لکه د خزو خدا ته پوسه د کوم دی لکه ریفارم په کار دی خو کم څه مې ریفارم دی غواړي مې د خزو اواز یا ټول د پاره موږ خپل حل ځلې کو زه د خپل پارټي په هاو پلیټ فارم پر هم د دې مالي کوم او نور په خپل کې څه دي کې موږ چې کوم دا کار روانو.
اکثرا د فاټا په اړه په اصلاحات کې د خزو لپاره یوازې دا خبره کیږي چې باید دوی لا د دستکارۍ مرکزونه جوړ کړل شي. دا چې یوازې د داسې مرکزونو د جوړولو سره د یوې قبایلی خزې ټولې مسلې هواری دي شي او آیا دا یوازې د دوی ته مسلو حل دی؟ په جواب کې ناهید وایي:
نہ دا دی مسئلے یوازې دا نه لږ خلک په روزګار ورکړه، کنه خلک موږ د خلکو د زیات مسئله د ایجوکیشن هم ده. خلکو کې اوبې مثلا پیدا کول پکار دي، هر حواله سره دا د دې سیمې خلکو سره برابرول پکار دي. د دې خلکو د کم کم سہولیات دي، ځین چې اصل سہولیات ټول زمو خپل هغه د پاتا خلکو ته ملاوي. یوازې مسئلے کړي زکول دا خو تقریبا خځه په کور ناشې ځکه هغه سرداري په لایک هیڅ تبدیلی ناراضي دومره بوجي چې خپل لږ دی روزګار شروع کړي چې دا هغه هغه خبره ده بدنه ده. خو دې سره حواله سبې نه علاوه نور هم ډېر هر هغه په کار دي، اقدامات کول په کار دي. د فاټا ریفارمز کې اکثر چې کمیټیانی جوړیږي هغه کې خزیل دی د فاټا اې کې د خزو شمولیت په کار دي، د خزو نه د رایت ته په سپوس په کار دي چې خزو شوی د فاټا ریفارم حواله سره دا هیڅ څه پرسپیکټیو دی. نو دې حواله سره هم کار پکار دی او هرې پولیټیکل پارټي سره پکار دی چې زیات نه زیات دي کې خزو کې دې کار وکړي اغیر نه سپاره.
ناهید اوس د عوامي نېشنل ګوند فاټا لپاره مرستیال مشر هم ده. د قبایلی سیمو نه ډېرې لګي خزې د سیاست اړخت راځي. دا چې سیاست ته د راتګ پر وخت یو پښتنه څومره مشکلات لري په جواب کې دا وایي:
دا ډېر زیاته ګران خبره ده چې سیاست سره وتل لکه ډېر په مصیبت خو ما فیصلو کچېره سیاست روزم او زما د راتلو مقصد هم ده ماته دې کدي چې نور خزین روي موږ د ان پی د کزنوم یو ډیره پروګرام په طریقې په سن پارټیا موږ ممانی جنسي کې په باج په کورنی جنسي کې هم خزرا راوستي او په خیبر کې هم خزرا راوستي. لکه دا دغه د هرډل خو ډیر زیات دی، اکسپټنس بالکل نشته. خرور او موږ چې کوم د ماحول ځان ته سازگار کو او زه بیا به چې د هرې پارټۍ لپاره کار دی یوازې نورو پارټیو د پکاري دلته کې د ښځو کې زیات زیات سیاسي شعور پیدا کول لپاره اقدامات وکړي. ښځې زیات نه زیات پلتستایس کړي او هغې کې چې کم دی نو ښځې دې زیاتر روباسي پالیټکس ته هغوی دپاره داسې ماحول دي سازګاره کړي لکه څنګه چې د ان پی ماحول دي کو چې موږ پکې راتلی شو موږ پکې خپله خبره کولی شو. داسې هرې پارټۍ کې داسې سپیس ول چې ښځو نه چې هغې راځي خپلې خبرې کوي خپلې مسایل باندې کوي شي. زموږ ښځې اکثر په خپلو مسایلو نه دي پوهي، خپل مسایل خو چې زموږ څه زموږ وسلی استي او بیا د سیاسي د دې ټول حل زلمو په سیاسي پلیټ فارم باندې راځم کولې شو. نو کوم سره بل لا نشته دي موږ د فاټا ریفارم خبرې کوو چې هر څه خبرو کوو دي خو هم د ټول مسلو د فاټا هم چې کوم د سیاسي حل دی بل حل کوی نشته. نو ځکه وینځ زیات نه زیات خزدي سیاست کې چې انوال شلو هغه خپل هغه د ډیسیژن میکینګ پروسس کې به سواخ.
د فاټا اوسیدونکو د انګریز د وخت اف سی آر قانون سخت مخالفت کوي او دوی له کلونو راهیسې دغه قانون د ختمولو او یا پکې د بدلون خبره کوي. په ټولنیزو ویب پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر هم اکثره د فاټا اوسیدونکو ګو اف سی آر ګو لیکي. دا چې د اف سی آر د قانون نه په دې تیرو کلونو کې د ښځو ژوند څومره متاثر شوی په ځواب کې ناهید اپریدی وایي
ګور دا څه چې کوم دې اوس انته کې لکه چې موږ دلته کې مسلم فیملی لاس دا هغه نه دی ایکسټینډډ هغه نه دی هلته کې عمل در عمل کې نشته هلته کې قانون نشته کنه اف سی آر دی کنه د اف سی آر یو د سی دغه نشته چې د ښځو د حقوق خبره کوي چې څه شی دی لکه اوس دلته کې کوم قانون جوړی دی د ښځو حواله سره په نور پاکستان کې نو هغه خو انته کې دغه نه دی کنه هغه خو ایکسټینډډ نه دی هغه دی کې دا هغه د ښځو خو هیڅ فائدې نشته دی په دې معنی د اف سی آر زه خوایم چې د ټول زیات نقصان چې کوم دی زمون د فاټا خزو ته دی چې څونه قانون سازي کوي که هر څه کوي انته کې د خو په هیڅ فائدہ پکې نه رس د خز د پاره یو چیلنج نشته یو ځای نشته چې کوم د غیر خپل مسلې انته کې به حل کړي که جرګه د نه جرګه د خطول سړي نه چې هغه خطول فیصلې د ریواج مطابق کیږي او ریواج خو زمون تقریبا د سوه خزو خلاف خبر فیصله پکې کیږي نو هغه کې چې قانون وي نو بیا به وایي چې کوم د ریواج مطابق فیصلې نه کې د قانون په مطابق به کې اسلام مطابق به کې د عین مطابق به کې نو خزو ته پروټیکشن ملاو نو په اختیار کې خو خدو دیس پروټیکشن لري نه لو شوی دا خو د انساني حقوقو په خلاف دا ټول د اختیار او بیا د خدو خو بیا بالکل په کیسه نشته لري
ناهید وای د قبایلی سیمو خلک ته ملک ته نورو برخو په نسبت زیات مشکلات لري او یوازینی حل یې تعلیم دی چې په دغه لړ کې د نجونو تعلیم زیات اهمیت لري. دا وای
زبه هر خپل د فاټا خط ته د درخواست کوم چې خپل لونو باندې خامہ خاصه بکوای او خپل بچی چې کوم دی سکول نه چته ممنه کوي څومره هدا پورې موږ تعلیم نه راغلي کله موږ شعور نه راغلي دا مسلې به عمده قرنګي وي او د هر پلار او هر ورور ته دا درخواست کوم چې زموږ پلارانو موږ اکثر چې کم دینو خپل خپل دی لیندي به یو نه نو باسي سبقونه ته او نه نو کارو ته باسي نو زه به ساده ته دا درخواست کوم چې دا شعور دا مسلې به روده اختیار دم دي دا ملټن چې دم دي دا ټول مسلې به دې ټول مسلو حل دار چې موږ ټول خپل دا غبرې د تعلیم ته توجه ورکو خپل بچي اسکول ته لیږو اخه تعلیم دی ورکو نه زم د ټول مسلې به حل شي مګ به ال شو راشي به هر شو رخ موږ دا مسلې نشو حل کولې نه دا خو تیرو کې موږ سی وو دا مسلې به کیږي سره زم ما شومان به خودکشم جوړي دي نه سره به هر کس لکیږي دنیا پر هم کرم بېو تاسو پوری چې موږ خپل بختن خو نه ودرې دي نو مزاخره که خو زم د قدر خاص کوم چې پښتون قوم له پکارداري چې خپل به تعلیم او دي شي نه توجه ورکړي.
او اوس هم رازو د ایشوریا رائے په ژوند او کار دی رپورټ تا.
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی ہے, ہر موڑ آسانی ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی, پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے.
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمنده ایشوریا رائے دا چې د وادو وروستي پورنوم ایشوریا رائے بچن دی. ایش په هندی, تامل, انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروستو هندي فلمونو ته راغله اور پیار ہو گیا د هغې لومړی هندی فلم وو, خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نا په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندری خلکو ډېر خوښ کړي او په ودونو کې به ورسره اکثر انجونو ګډاګانې کولی. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه ا اپلوډ چلے او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې ایش وار بیا د ښه کار له وجې نه یوازې فلمی جایزې وګټلې بلکې دغه د ایش یو کامیابه فلم وګرځید.
ما
د دې وروستو ایش په خپل فلمی کیریئر کې تر ټولو زیاته کامیاب فلمونه ورکړه. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تیرے ہم، میلا او محبت فلمونه اخبارو شو. په جوش او محبت کې هغه د شاهرخ خان سره کار وکړ چې د غدوانه د ایش د فلمی ژوند کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي. په 2002 کال کې هغې نور کامیابه فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورکړه چې پکې هم کسی سے کم نہیں، ہم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی ہے نا پارو، جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
پر دیوداس فلم کے دا ایش، شاہ رخ خان او مادوری دکشت کار او ڈائلاگ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. ل دیوداس وروستو ایش گنش میر فلمونه لکه خاکی، شب، بنتی اور ببلی، دوم ٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ او جودا اکبر شامل دی.
کیا آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا.
یہ غلط ہے.
په دغه فلمونو کې ایش د سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رامپال او د ابھیشک بچن سره کار وکړ. په فلمی نړۍ کې خلکو د ایش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې، خو په حقیقي ژوند کې د ایش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتابھ بچن د زوی ابھیشک بچن سره جوړه شوه. دوانو په 2008 کال کې واده وکړ او اوس یو لور آردیا هم لري. ایشواریا په 5 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی چې پکې پروووکټ او برایډ اینڈ پریجوډس زیات کامیاب شوی دی. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغې د واده وروستو په اکشن ریپلے، جوتا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. دا وا د دې اونۍ تاندې هیلی خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مرغی دا جنگ کے خور کھلے پائی مان دے جنگ لٹھلے سر مان دے